بلې فرشتنې تاسو ستړي مشي. د سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري ام بیا هم هرکلی کوم. اور چې امریکایي سناتوران چې پرونی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی، خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې او موافقه ده ترلاسه کیدی شي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي. د واشنګټن او ایران ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 نورو سرتیرو پر استولو غور کوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 13مه سرمشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمېنه بشکک کې د جولای په 14مه پیلېږي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیه د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشیزه د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې وه. د غور سیمه ایز چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو اورښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسېدلی دي. د اریاپور په وینا د دې لرغونی منار استنادي دیوالونه له منځه تللی دي. د جام منار په هغه ځای کې ودان شوی چې د جام سیند د هرې رود له مست سیند سره یو ځای کېږي. دا منار په 12مه میلادي پیړۍ کې جوړ شوی دی چې 15 متره لوړ دی. جام منار په نوې ډیلي کې تر قطب منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان له ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوبه د برېټانیا په بریسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال جام راتلونکې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شي، او دا یو ورځنۍ نړیوال جام لوبې به د جولای تر 14مې په انګلستان او ویلز کې ترسره شي. پاکستانی چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولي دي. د اسلام آباد پولیسو ویان خالد اعوان پرون ناوخته خبریالانو ته وویل چې د دې قضیې په تړاو څلور پولیسو ته د وظیفوي غفلت دوسیه اچول شوي. لس کلنه فرشته چې د اسلام آباد له چکشازاد څخه تښتول شوي او وروسته وژل شوي په اسلام آباد ښار کې ډېر اعتراضونه راپارولي وو. ویل شوي چې پر هغې جنسي تیری شوی او وروسته وژل شوې ده. کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د هغې د ورکېدو په پیښه کې اقدام نه دی کړی او نه هم د پولیسو په ماموریت کې دغه پیښه ثبت کړې ده. د واشنگتن او تهران ترمنځ د زیات شوي کړکېچ په ترڅ کې پنټاګون منځني ختیځ ته د 5000 سرتیرو پر استولو غور کوي. امریکایي چارواکو چې د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رویټرز آژانس دا خبرې کړې، ویلي چې د امریکا مرکزي قومندانۍ منځني ختیځ ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې، خو دا نه ده څرګنده چې پنټاګون به دغه غوښتنه ومني او کنه. یو چارواکي ویلي چې دغه اقدام د دې لپاره نه کیږي چې د ایران لخوا کوم نوی ګواښ متوجه دی، بلکې هدف یې د سیمې د امنیت پیاوړي کیدل دی. پنټاګون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ لفظي جګړه په دې وروستیو ورځو کې وروسته له هغې تیزه شوې چې متحدو ایالتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپلې پوځي وړتیاوې زیاتې کړې، چې د واشنګټن په وینا د تهران د ګواښونو مخه ونیسي. د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو جرګې مشرې ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړل چې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. نانسي پلوسي پرون په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو له یوې غونډې وروسته خبرلاندو ته وویل هیڅوک تر قانون پورته نه دی. د متحدو ایالتونو د ولسمشر په ګډون او موږ باور لرو چې د متحدو ایالتونو ولسمشر د قضیې په پټولو کې لاس لري. د دې په ځواب کې ولسمشر ترامپ یوې خبري غونډې ته وویل
I think most of you would agree to this. I'm the most transparent.
زما په فکر ستاسو اکثریت بل دې سره موافق وي چې زه تر ټولو ډیر سپیشل ولسمشر یم. خیر دې هیواد په تاریخ کې ولسمشر ترامپ زیاته کړه چې د څن پټوي او د بل دیموکراتانو سره په نور مهم موضوعاتو کې همکاري و نکړي تر څو چې د برخه کې دغه خیالي تحقیقات پاتې نه وي رسیدلي. تر دې مخکې پرون ولسمشر ترامپ له میرمن پلوسی او یو شمیر نور دیموکراتانو سره د یو شمیر بنیادي شیانو په برخه کې غونډه لغوه کړه. ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په دریم او څلورمه په لندن کې وشي او د دې تړون اویو مکلیزه به ولمانځل شي. د دې نیټې اعلان د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وکړ او ویل چې دا غونډه یو فرصت دی چې پکې اوسني امنیتي ګواښونه وڅېړل شي، پر ناتو پانګونه ادامه پیدا کړي ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې څرنګه د تړون په راتلونکو کلونو کې هم د ثبات د یوه ستون په شکل پاتېږي. ستولتنبرګ زیاته کړه لندن د ناتو د لومړي مرکزی ادارې کور دی او دې ته مناسب دی چې هلته د ناتو تړوناوی او مکلیزه ولمنځل شي. برېټانیا او یولسو نورو هیوادونو د ناتو تړون په 1949 کال کې تاسیس کړل. دې تړون مرکز اوس د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې دی او 9 غړي لري. ازادي رادیو اوري خبرونه مو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې امریکایي سناتوران چې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره غونډه لرله، وایي له طالبانو سره د هغه په خبرو کې پرمختګ شوی خو تر اوسه لا نه ده معلومه چې نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. تمه ده چې جان وکر چې په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشې شي. په اورزګان کې چې ډیر خون زیدنه امنه ولا ملتړل شوی زده کوونکي ډیر ګلمن دي.
هغه د طالبانو کمربندي طالبانو میزونو چوکیان او کتابونو شان ټول سره غورځولي دي. مليمانو شې نسته په دې خطر نه سفتله.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا او ایران ترمنځ راپورته شوې کړکیچ له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې اسدی رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صافه اوازی اوریدلای شي. رسول خبرونه لمړی موضوع ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په واشنگټن کې د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې له غړو سره غونډه درلوده. جمهوری غوښتونکو سناتور او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جیم ریچ وای زلمی خلیلزاد له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د هغه په وینا مسله دا ده چې په دې برخه کې تر څه حده پرمختګ شوی او آیا هغه نهایي هدف چې د سولې موافقه ده ترلاسه کیدی شي. ښاغلی ریچ دغه څرګندونې پرون وروسته له هغې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تړلو دروازو تر شا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته د سولې د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې دیموکراتات سناتور او د دې کمیټې غړي باب مندز وویل د امریکا خلک له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنېدو غوښتونکي دي او دې هدف ته رسیدل ډیر مهم دي. مینز دغه راز ویلي چې سولې ته رسېدل او په دې برخه کې د ښاغلي خلیلزاد د خوشبینۍ په اړه د امریکا د استخباراتي ادارو په لیدلورو کې ژور اختلاف موجود دی. له بلې خوا د اندیانا له ایالت څخه جمهوري غوښتونکي سناتور تاد ینګ له طالبانو سره د سولې په خبرو کې له سپینې ماڼۍ څخه د زیات شفافیت غوښتنه وکړه. د کله چې خلیلزاد دغه دنده سپارل شوې تر اوسه د طالبانو له استازو سره شپږ ځلې خبرې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی له امریکایي قانون جوړونکو سره په غونډه کې په دې اړه بحث او خبرې کوي. په قطر کې د شپږم ځل خبرو تر پای ته رسېدو وروسته دواړو لورو بیا هم د پرمختګونو خبرې کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ترسره کیږي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د دې مسلې یقیني کول چې د هیواد له خاورې به بیا پر امریکا د حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي د بین الافغاني خبرو پیلېدل او اوربند هغه مسایل دي چې ښاغلي خلیلزاد طالبانو له استازو سره پرې خبرې کړي دي. هغه ویلي تر هغو چې په ټولو دغو مسلو توافق نه وي شوی پر هیڅ یوې مسلې موافقه نه شي کېدی. په افغانستان کې د امریکا جګړه هم چې 13 کال ته غځېدلې تر اوسه پکې له 2300 زیات امریکایي پوځیانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او هم پر دې جګړې میلیارډونو ډالر لګېدلی دي. په اوس وخت کې 4000 امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. ردی او د امریکا د استخباراتو جګپوړو چارواکو تل دا خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت خطرناک دی او کېدای شي بیا د ترهګرو پر یوه پناه ځای هم بدل شي. بیا هم له موضوع لري نزو تمه ده امریکایي طالب جان واکر چې البته په امریکایي طالب مشهور دی له نږدې 40 کاله بند وروسته نن له زندانه خوشی شي. لند د طالبانو د رژیم د نسکولیدو پر مهال په افغانستان کې ونیول شو او بیا د امریکا په متحدو ایالتونو کې محکمې د تروریزم په جرم محکوم کړ. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
جان واکر لند د طالبانو د رژیم پر ضد د امریکا د متحدو ایالتونو په مشي د بریټ پر مهال په مزار شریف کې ونیول شو. هغه وخت چې د طالبانو سره وو پر ځان یې د عبدالحمید نوم ایښی وو. جان واکر لینک بیا د امریکا متحد ایالاتونو ته انتقال شو. دی په متحد ایالاتونو کې د امریکایي طالب په نوم مشهور دی. په 2002 کال کې محکمې د ترهګرۍ په جرم په 40 کاله بند محکوم کړ. لینک د انډیانا ایالت په تیر هوټ زندان کې بندي شو. پرون چې کله محکمې د ده د خوشی کېدو اعلان وکړ، مورې میریلین واکر د محکمې د ودانۍ د باندې په ژړغوني ژغ وویل:
We love John very much and want what is best for him.
جان پر موږ ګران دی، ډېر ګران دی، او څه چې د هغه په خیر کې وي د هغه تمه لرو. د نن ورځې پریکړه به ده ته یو فرصت ورکړي چې بیرته هغه ژوند ته ستون شي چې خلکو ته څه وکړي او د خلکو لپاره څه وکړي. لینډ د 2000 کال په نومبر کې پاکستان ته تللی وو او له هغه ځایه بیا افغانستان ته اوښتی وو او له طالبانو سره یو ځای شوی وو. جان واکر لینډ 10 کاله او 15 میاشتې په زندان کې تیرې کړې دي. دی به راتلونکي 3 کاله تر څارنې لاندې وي. د انټرنیټ وسایل به کتل کیشي، یوازې به په انګلیسي ژبه له انټرنیټه کار اخلي. دی نشي کولی چې د افراطي ډلو مواد وګوري، بل پاسپورټ واخلي یا د امریکا له متحده ایالاتونو ووزي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د هلمند مدني فعالان وایي د بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې ملکي او نظامي تلفات ډېر شوي دي. په لښکرګاه کې د لښکرګاه او د لښکرګاه اوسیدونکي او یو شمېر مدني فعالانو په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې د هغو بریدونو له امله په حکومت او نړیوالو ځواکونو انتقاد وکړ چې له امله ملکي او پوځي کسانو ته ډېره مرژوبله اوړي. په دې تېرو دونیو کې په هلمند کې د هوایي بریدونو له امله ویل کېږي د افغان ځواکونو او ملکي تلفاتو شمېر خورا ډېر شوی دی. نور خالد الیاس دی پر پورت کې.
د مدني ټولنو د امرغي په مرکز کې راټول سیو فعالین او د لشکرګاه شروسیدون کې وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدون کې د ملکي تلفاتو شمیر تر بل هر وخت ډیر سوی دی او دا د دوی ټولو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. دغه مرکز مشر نظر محمد رودي، مدني فعال عبدالولي پتیال او عبدالحق ځواکمن ول
په ملکي برخه کې هم په دې ورسوي کې ډیر ملکي تلفات لري چې واځي په دوه هفتو کې څوار لستانه شهیدان سوي، څوار لستانه ټپیان سوي. د هوایي بمباریو په برخه کې هم نوزمر جدي وشتنه ده چې نور په دې برخه کې زموږ زغم پای ته رسیدلې دی.
ملکی کسان چې څو ورځې مخکې په مساګلا کې بمبار وسو، 13 ورځ په نوزاد د یک پساهي کې بمبار وسو، 12 په مخکې په زمبولي کې زموږ 14 کسان شزي نور ماشومان په شهادت رسیدي.
د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته رسیدلې شي چې په 13 دوونی کې په دروي جلا جلا پیښو کې 14 ملکی کسان وژل شوی او تر دې ډیر نور ټپیان شوی دي. دا غرض په څلور نور جلا جلا بریدونه او د بهرنیو ځواکونو په وایي بمباروي کې 45 پولیس وژل شوی او ګڼ نور ټپیان دي. د ملکی مرکز په برخه کې تیرونی لومړی پیښه د مساکلا ولسوالۍ پر لار سوی ده چې د معلوماتو لمخې د یوې کورنۍ څلور غړي چې په موټر کې سپارول وژل شوی او یو تن ټپي شوی دی چې دام غړي د لشکرګاه په ایمرجنسي روغتون کې تر تداوي لاندې دی. د هلمند امنیه کمانډان د ملکی تلفات په اړه څه وایي خو د پولیسو د مرګ ژوبل ډېرې دلمنې. سمونیار حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ته ول ځینې نور پیښې هم سوي دي چې له امله ملي پولیسو ته تلفات اوښتي دي خو د تیرې اونۍ هغه پیښه یو سوی تفاهم چې د بهرنیو ځواکونو د وایي بمبارد له امله د شهرادو کمانډان حاجي ګران په شمول 13 پولیس ووژل شول او 14 نور ټپیان شول.
د دې هفتې چې تلفات زیات شو همدغه د تیاری بمبارو چې د سوی تفاهم د جی پی ایس او د تیاری راغی دغه تعداد تلفات پولیس لوړ نه داسې دقیق نه دی راته معلوم چې په دې تیر هفته کې درې حادثې شوې دي. یوه دا ده ناری سره چې دغه سوی ته په هم د تیارې د جی پی ایس دوی په منځ کې راغی، او یو تیره شپه په سره ګودر کې و، او یو تیره ورځ په دغه نوزاد په ساحه کې و چې پر یو پوستې جنګ و، حمایه او کومک روان و، هغه بیا په کمین مین باندې وخته. دغه درو نقطو کې موږ تلفات درلود.
د لشکرګاه اوسیدونکي او مدني فعالین په داسې حال کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنې ښیي چې په دې اونۍ کې د دوو نورو پیښو له امله چې د هلمند د نارسراج ولسوالۍ په کلایګاز او زنبلي سیمو کې سوي دي، د یوې کورنۍ څلور او د دوو نورو کورنیو شپږ غړي وژل سوي دي، او د دریو واړو کورنیو یوولس کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان سوي دي. د لشکرګاه اوسیدونکي سلطان محمد نظري او مدني فعال عبدالولي پتیال ول حکومت اکثر وخت پر یو شمیر خونړیو پیښو خاصه چوي او ملیون ته جزانه ورکوي.
اوس حکومت په زاده چنه دولت په غاړه خې، نه خارجان په غاړه خې، نه هیڅ څوک په غاړه خې. موږ به مرو، ویني به زموږ رواني، موږ به دغه نه څوک نس پیدا کولی چې څوک تر لاس ونیسو. چا توای چې زموږ نظامیان ولې ولاړه، زموږ ملکیان ولې ولاړه؟
نو زموږ پر مرکزی دولت، ولایتي ادارې او پر ټولو هغه لوړفورم مسولینو باندې دا غږ دی چې ژر تر ژره د دغه تیرو پیښو عاملین په ګوته کې او ولست یې افشا کړي، او دا اینده پیښو مخنیوي لپاره باید چټک ګامونه دوی واخلي.
په دې ټولو پیښو کې ملکیان ته مرګ ژوبله د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښېده. که څه هم حکومتي مسؤولین د ملکیان د تلفاتو په برخه کې وسلوال طالبان، خو طالبان بیا حکومتي سرتیرو ترونوي چې د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي. اما مدني فعالین وایي د جګړې ټولې غاړې د خپل یو مخالف لپاره پر ملکي کسانو مرمۍ وروي او د هغوی ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
وامرتل چې د هلمند مدني افعالان وایي چې په دې وروستیو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکي تلفاتو او د دغه راز د افغان پوځیانو تلفات ډیر شوي دي. بهرني ځواکونه تل دغه سې داو په اړه وایي چې څېړنې کوي، او د خپلو څېړنو په نتیجه کې به په دې پوښ چې بمباری کې ملکی تلفات او یا هم د جګړې نور لورو ته چې افغان پوځیان دي تلفات اوختي کنه. خو بیا هم له موضوع ډیر لري نه زو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ کې البته د زندانیانو بشري وضعیت ته اندېښنه څرګندوي. په شمال زون کې د دې کمیسیون مسول سید محمد سامی وایي د بلخ په مرکزی زندان کې محبوسین په ډیر ناوړه وضعیت کې دي، او د یو درې کسیزه خونه کې له شلو زیاتو زندانیان ساتل کېږي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دا هم وایي چې د زندانیانو لپاره په زندان کې روغتیایي امکانات هم ډیر کم دي. مجیب الرحمن حبیب زیل مزار شریف پر رپورټ لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ کې د زندانیانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی، او له حکومت څخه غواړي چې څو د دغه ولایت په مرکزی محبس کې د زندانیانو د ښې ساتنې زمینه برابر کړي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامی وایي چې د بلخ په مرکزی زندان کې محبوسین په ډیر بد بشري وضعیت کې ساتل کیږي. هغه وویل چې په یو درې کسیز اتاق کې له شلو ډیر زندانیان پرته له مناسبو صحي امکاناتو ساتل کیږي. ښاغلی سامی زندانیانو ته د ځای د تنګوالي ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې د زمینې د نشټوالي په اړه هم اندېښنه وښودله. عمده ستونزې چې د بلخ په زندان کې موجودې دي، یو خو د ځای نشتون دی. په یو اتاق کې چې درې کسو لپاره جوړ شوی دی، کابو شل نفره ساتل کیږي. د دې ترڅنګ هغوی ته د حرفي او زده کړې زمینه هم نه ده هواره شوې. د ځای نشټوالي د دوی لپاره روغتیایي ستونزې هم زیږولې دي. یادې مسلې موږ زیات اندېښمن کړي. د بلخ د ولایتي شورا غړي هم د مزار شریف په مرکزی زندان کې د محبوسینو وضعیت د تاسف وړ بولي. هوایي چې حکومت د زندانیانو لپاره د ځای د ستونزې د حل په خاطر باید مؤثر اقدامات ترسره کړي. د ولایتي شورا مشر حفصل حدید وویل د بلخ مرکزی محبس په ښار کې دننه د استوګنې کورونو ترمنځ موقعیت لري چې په هیڅ ډول معیاري او ستاندارد نه دی. دو ویل چې دا زندان هغه کورونو ته چې شاوخوای موقعیت لري ګواښ شمیرل کیږي. افضل حدید وایي چې ولسمشر غنی په کراتو وعده ورکړی چې په مزار شریف کې به د زندانیانو لپاره د ځای ستونزه هواره کړي، خو تر دمه هیڅ هم نه دی شوی.
مشکلات معبت به ما وعده داده بود.
د محبس ستونزو په اړه یې موږ ته وعده راکړې وه چې ډېر ژر به حل شي، خو متاسفانه د 5 کلونو په تېرېدو سره تر دمه دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. زندانیان لا ډېرو ستونزو سره مخ دي. هم غوښتل چې د بلخ زندان د مسؤولانو نظر هم راواخلو، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په همدې حال کې بیا د بلخ د والي ویان منیر فرهاد وایي چې محلي ادارې د زندانیانو د ځای ستونزه او له ښار څخه بهر د زندان د انتقال مسله له مرکزي دولت سره شریکه کړې او تمه لري چې ډېر ژر دا ستونزه حل شي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او نيز خبرونه مهیروي ل بل خبرونه د جون پښيبو کې سره یو ځای درته خبرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ پېښې مخ په ډېرېدو دي. د افغانستان د روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول پرون ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د وزارت په خوارځواکۍ د اخته کسانو د درملنې لپاره اقدامات ترسره کړي، خو په وینا یې د خوارځواکۍ کچې ته په کتو دا اقدامات بسنه نه کوي. د خوارځواکۍ یو علت هم دا ده چې خلکو ته په درې وخته سمه ډوډۍ نه رسیږي. دا هغه څه دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یو ماموتو هم په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې له 10 میلیونو زیات کسان دومره ناداره یا دومره بې وزلي دي چې د ورځې یو وار ډوډۍ خوري. نور حال د نجسافې په راپور کې
دا په خوارځواکۍ د اخته ماشوم محمد غږ دی. د محمد مور مریم وایي ماشومې له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. هغې وویل سره له دې چې ماشومې په ډېرو روغتونونو ګرځولی، خو لا هم ماشوم په اندرا ګاندي روغتون کې بستر دی.
زما زوی له تیر یو کال راهیسې په خوارځواکۍ اخته دی. د روغتیا د وضعیت د ښه کېدو لپاره یې موږ خپله ټوله وسه وکړه، خو لا هم نه دی ښه شوی او اوس ماشوم د اندرا ګاندي په روغتون کې بستری دی.
له مریم سربیره محمد زمان وایي ماشومې په خوارځواکۍ اخته دی او په دې برخه کې له کمو امکاناتو شکایت لري.
موږ یو ماشوم د سوی تغذیې ماشوم د ډاکټر په ډاکټر شفاخانه ډېر وګرځو، مطلب هیڅ نتیجه را نه کړله او ډېر ستونزو سره مخامخ شو. کندوز کې هم داسې ښه تداوي او یا ښه درسته تداوي شفاخانه داسې نه لرو چې موږ د خپل ماشومانو یا د خپل د هغه مریضانو غور وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. متخصص ډاکټران وایي له 5 کلنۍ ښکته عمر لرونکو ماشومانو ته د کافي اندازه خوړو نه ورکول د خوارځواکۍ مهم لامل دی. راضیه بیا هغه مور ده چې زوی په ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی.
په طفل خود مم سوی تغذیه بود، بعضی وخت ته بچای کلنۍ شه ازش پرسه.
زما دویم زوی ماشومتوب کې په خوارځواکۍ اخته شوی وو. اوسې خویندې او ورونه پوښتنه کوي چې ولې زموږ د ورور جسامت دومره وړوکی پاتې دی. د هغوی په ځواب کې بیا وایم چې د اقتصادي ستونزو له وجې ستاسو ورور په سوی تغذیې اخته شوی و.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 5 کلنۍ ښکته ماشومانو او میندو کې د خوارځواکۍ د کچې له لوړېدو اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مسؤول ډاکټر شفیع الله صافی د کورنیو دغو اندېښنو ته په کتو داسې وویل:
موږ هغه سرچینې چې تر لاس لاندې لرو هڅه کوو چې په 22 ولایتونو کې چې ډېر زیانمنون کې دي او پکې د خوارځواکۍ پیښې ډېرې دي ورته رسیدنه وکړو. یو شمیر ولایتونو کې به سم خدمات نه وي رسیدلي. وجه همدا ده چې موږ کافي منابع نه لرو.
ډاکټر ساپی وایي په 30 ولایتونو کې د خوارځواکۍ د پیښو د کمولو لپاره بیلابیل روغتونونه فعالیت کوي. د خغلی شفیق په وینا دا مهال د هیواد په 30 ولایتونو کې له 5 کلنۍ ښکته 2 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې له دې ډلې 214,000 په شدیدو او 312 په متوسط کچه تر درملنې لاندې دي.
په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د خوارځواکۍ په باب مو واورېدل. په اروزګان کې بیا ډیر کوچنیان شکایت کوي چې ډیر ښوونځي پر مخ تړلې دي له 2 کلونو راهیسې. او هم په مرکز ترینکوټ کې ښوونځي دي چې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دغو تړلو ښوونځیو له 2 زده کوونکو سره غږېدلی او په دې اړه یې راپور راستولی.
پریدلا او لالی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اړوند د مهرآباد کړي اوسیدونکو دي. دوی یو تر اتم ټولګي پر زده کړې کړي او بل تر اووم ټولګي پر زده کړې کړي، خو وروسته یې ښوونځي پر مخ تړل سوی ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځي یې د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوې او دا درې کاله کېږي چې ښوونځي ته نه دي تللي او پر مخ یې تړلې ده.
نوم یې لالی دی، د مرآباد کلي اوسیدونکی یم. هغه د طالبانو کمربند، طالبانو میزونو او چوکیان او کتابونه او شیان ټول سره غورځولي دي، معلمانو شی نسته، په دې خاطر نه سم تللی.
زه ښوونځي ته په دغه نظر ماته جنګ دی، د جنګ میدان دی، نه چوکۍ شته، نه کتابونه شته، نه سمپونه شته، سمپونه نړېدی دي، نه معلمان شته، نه کتابچا او قلم شته. درې یا درې نیم کاله اوس کېږي ښوونځي ته نه تللي.
د دغه زده کوونکو غوښتنې دا دي چې وسلوال طالبان او افغان سرتیری دي د دې ښوونځي د جګړې پر مهال د مرچلو په توګه نه کاروي. بل غوښتنه یې له دولت څخه دا ده چې دغه نړېدلي ښوونځي جوړته بیرته ورغوي او پاله دې کړي.
طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ اوس دغه د لاسه اوس موږ د دې د لاسه نه سور تللی خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې بیرته زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان راته راولي. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرو. طالبانو څه دا غوښتنه لرم چې زموږ د مکتب اصیح سي، بالا زموږ مکتب نه راخرابوي، خپل کمربندونه او شان بالا یسه کې موږ اوس دغه د لاسه اوس موږ د دې د لاسه نه سور تللی خپل ښوونځي ته. د دولت څه دا غوښتنه لرم چې بیرته زموږ مکتب را جوړ کړي او کتابونه او چوکیانې او میزونه او ښه استادان راته راولي. موږ دا د دولت څه دا غوښتنه لرو.
د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان سرتیری ښوونځي د مرچلو په توګه کاروي. د یادې اداري مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه یې په څو ځلي امنیتي ارګانونو ته رسمي مکتوبونه استولي او وسلوالو طالبانو ته یې قومي مشران ورلېږلي چې ښوونځي د مرچلو په توګه مه کاروئ، خو خبره یې نه مني.
رسمي مکتوبونه هم ټولو ادارو ته لیږلي دي چې د ښوونځي څخه باید، د ښوونځي د تعمیر څخه باید د جګړې استفاده ونه شي. وسلوال مخالفینو سره هم د قومي شوراګانو مشران للارې خبرې کړې دي، وختنم بار بار کړې ده، ولی متاسفانه په ځینې ساحو کې عمل نه دی شوی.
د پوهنې ریاست دغه مشر وایي پلان لري چې یادې تخریب شوي ښوونځي بیرته ورغوي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان ډګروال محمد خطاب خنجری بیا دا نه مني چې ګڼې دي چې د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه کارولي وي. نوموړي وایي چې دوی تل د جګړې پر مهال ښوونځیو او د ملکي خلکو کورونه او داسې نور څه ته تل پام کړي.
توجه په معارف کې موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو، ډېر توجه موږ لرو چې په ښوونځی ویجاړ نه شي، خراب نه شي. خلکو ته مثال موږ ډېر تشویق کوو چې بیا راشي په ښوونځی کې زده کړي.
که څه هم امنیه قومندان وایي چې دوی د جګړې پر مهال ښوونځي د مرچلو په توګه نه کاروي، خو ازادي راډیو د زیات شمېر ښوونځي څخه تصویرونه او ویډیوګانې اخیستي چې مرچلې همدا اوس هم په کښې کې پاتې دي او د جګړې پر مهال لوټې لوټې سوي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د تهران او واشنگتن ترمنځ د زیات شوي کړکیچ په ارتباط. د امریکا د متحدو ایالتونو د کانګرس یو شمیر استازي دې ته اندېښنه لري چې ولسمشر ډونالډ ترمپ پر ایران برید ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالتونو او ایران ترمنځ وروستۍ لانجې د دې باعث شوي دي چې په کانګرس کې یو شمیر ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي د هغه قانون د لغوه کېدو غږ اوچت کړي چې له مخې یې د امریکا ولسمشرانو ته په تیرو دوو لسیزو کې په ټوله نړۍ کې د پوځي بریدونو اجازه ورکوله. د ډیموکرات ګوند استازی باربرا لی او د جمهوري غوښتونکو استازی توماس میسی د کانګرس له یو شمېر نورو غړیو سره پرون د ګډې خبرې غونډې پر مهال د پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. دا قانون په 2001 کال کې درې ورځې وروسته د سپتمبر د 11 نیټې تر بریدونو چې پر نیویارک او واشنگتن وشول تصویب شو. د دې قانون له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د مسؤولانو او د هغوی د ملاتړو پر ضد لاس په کار شي. د امریکا د استازو جرګې یوه فرعي کمیټې د سیشنبې په ورځ په پوځي بودیجه کې یو بدلون ومانه چې په دې کې هم له پوځي ځواکونو د استفادې د قانون د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د امریکا د کانګرس ګڼ غړي وایي چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته هغه وخت را رسېدلی دی چې کانګرس دا قانون لغوه کړي او پر ځای بل پلی کړي. د دې قانون مخالفان په کانګرس کې په دې نظر دي چې دا قانون ډیر پراخ دی او باید داسې توجیه نشي چې لمخې له ایران سره جګړې ته لار هواره شي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ لانجه وروسته تر دې زیاته شوې ده چې واشنگتن تیر کال د می په میاشت کې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوی اټومي تړون ووت او له نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د ایران د تیلو صادرات صفر ته ورسوي او په ورته وخت کې په فارس خلیج کې پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تهران په ځواب کې ویلي دي چې بیرته به په لوړه کچه د یورانیم غني کېدو ته مخه کړي.
په افغانستان کې اتنې مې بجې شوې او زل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمدد شانګهای د همکارۍ د سازمان چې افغانستان څارونکو غړي دی په 13 مصر مشیزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سولې او اقتصاد خبري وشي. د دوه ورځنۍ غونډه د قرغیزستان په پلازمینه بشکک کې د جون په 14 پیلېږي. د غور سیمه ای چارواکي وایي د جام لرغونی منار د نړېدو خطر خورا زیات شوی. د غور اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فخرالدین اریاپور وایي له سختو رښتونو او سیلونو وروسته اوس اوبه د جام تر منار پورې رسیدلې دي. جام منار په نوې دلی کې تر قد منار وروسته په نړۍ کې د خښتو تر ټولو ستر منار دی. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا د پاکستان ملي ټیم سره یو ورځنۍ مسابقه وکړي. دا لوب د برېټانیا په برسټول کې ترسره کیږي او د نړیوال جام لپاره د چمتووالي تمریناتي لوبه ده. پاکستاني چارواکي وایي د یوې لس کلنې نجلۍ د تښتونې او وژنې په تور درې مشکوک کسان نیولې دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ زیات شوی کړکېچ په ترڅ کې پینتاګون منځني ختیځ ته د 500 سرتیرو پر استولو غور کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استاذ جرګې مشر نانسی پلوسی ولسمشر ډونالډ ترامپ تورن کړ چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د پټېدو هڅه کوي. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي د ناتو د غړو هیوادونو راتلونکي سرمشریزه به د ډسمبر په 3 او 4 په لندن کې وشي او د دې تړون او یو مکلیزه به هم هلته ولمانځل شي. د خبرونو تفصیل کولای شي چې به هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه لرو. د اساسي بشري حقوقو او جون په شیبو کې خطر دی مخکې په پکتیا کې د کاروانګرو او د غرز بنډوالو د ستونزو په باب واوري. د پکتیا په یو شمېر سیمو کې کاروانګرو او بنډوال وایي د بڼونو او ځمکو څخه د ترلاسه کیدونکو حاصلاتو د ساتلو لپاره سم ځایونه نه لري. دوی وایي دا یوه غټه ستونزه ده او له امله دوی دې ته اړ کیږي چې خپل حاصلات په کمه بیه وپلوري. له ګردیز د ازادي راډیو خبري حاصل زازی په دې اړه راپور کوي چې په البته د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره ځینې پروژې لاسلیک شوې دي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او د ډنډي پټان ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
اگر کوم زموږ کشمش خانه نسته دا انګور چې دغه مخته په نیمه بیه دي تقریبا 50,000 روپۍ راځي. او اوس چې کشمش خانه جوړ شي یا هغه مخته 2,50,000 روپۍ راکړي.
ډنډي پټان کې پیاز، الوګان، غنم، جوار، الوبیا پیاز کرل مو په 1.5 روپۍ بو کېلت نو وسی چې تاریخونه ته جوړې کو مو پیاز به بخار زه به پیدا کړي.
د پکتیا ولایت د کرنې او بولګول او مالداري ریاست د دې ولایت د بڼوالو زمکوالو او مالدارانو ستونزې منی وای چې د هواري په برخه کې ګڼ پلانونه لري دي چې لړلې یو هم بزګرانو او بڼوالو ته د دوی په سیمه کې د دوی د ستونزو په پام کې نیولو سره وړې پروژې دي. په همدې لړکې نن چهار شنبه د خبرګولي په لمړۍ نیټه د پکتیا ولایت د کرنې او بولګول او مالداري ریاست د دې ولایت په مرکز ګردیز او اړوند ولسوالیو کې د څه باندې 13 میلیون افغانۍ په ارزښت د 2 شپېتو پروژو په لیکولو قراردادونه لا بنډوالو او ځمکوالو سره لاسلیک کړل. د پکتیا ولایت کرنې او بولګول او مالداري رئیس انجنیر محمد دین محمد د دغه پروژو د څرنګوالي په حق له ازادي رادیو ته وویل
د 2 شپېتې فرعي پروژې چې مختلفه پروژې دي په دې کې کشمشخاني دي، په دې کې د پیازو خونی دي، ذخیرې دي، همدارنګه د اوبو واړه بندونه دي چې دا په پکتیا ولایت کې پلي کیږي چې ټوله مجموعي بودیجه 13.1 میلیون افغانۍ کېږي. دې سره به ان شاء الله د بزګرانو په اقتصاد کې لوړوالی راشي او هغه ستونزې چې لري تر یو اندازې پورې به د ستونزې د دوی راکم شي.
د محمد په خبره د یاد شوې پروژو چارې به د راتلونکو 10 ورځو په موده کې عملا پیل شي. تمه کیږي چې د دې پروژو پلي کېدل به د ځایي ځمکوالو پر اقتصاد مثبت اغیز وکړي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همایون هیواد یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو. د خبرونې میلمه محمد انفال خان ولی عادل دی چې اوږده موده د خپل حق لپاره مبارزه کړې. عادل صاحب، تاسو ته راغلاست وایو که په پیل کې د مقدمې په ډول دا راته ووایئ چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد دي چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي؟ عادل صاحب، خبرونې ته ستړی مشې، لکه څنګه مو چې مخکې وویل دا اونۍ د انتخاب په حق غږیږو، که په پیل کې د مقدمې په ډول په دې وغږیږو چې د انتخاب حق یعنی څه؟
ډیره مننه هیواد صاحب، تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپله خوښه کولی شي، یا دا چې کوم کارونه باید دی د خپل ارادې له مخې وکړي، د خپل رضایت او خوښې له مخې وکړي، او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي، څوک یې مخنیوی ونه کړي، څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم، له چا سره واده کول ماته په ګټه دی، د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی، د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی، له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده، څه فکر کوي، آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخه ډېرې وروسته پاتې دي، په دغو کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي. هغه که په هر مسله کې وي، که په تجارت کې وي، که د ژوند په پیلولو کې وي، په ګډ ژوند کې وي، او په نورو مواردو کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي، داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه ده ورکول سوی، او په ډیری مواردو کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي، داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مضر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوا نه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپله خوښه استعمالو، ماشین خپله اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مضر دی، هم د همغه شخص لپاره مضر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم، او ماته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړي، زه د دین یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوي او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، د خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلی دی؟ که ټاکلی مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په همغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق دغونه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دا هغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه، هغه یو ګټوره پریکړه ته به
مثلا څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغه نه کومک وغواړي هغه یې وکول سي، یعنی د هغه په واسطه باید وکول سي، د نور خلکو په واسطه باید وکول شي، د خپل کورنۍ مشران او خپل سرپرستان ته باید قناعت ورکول شي. منګه خوشبختانه اصرل دي چې ټولنه مو د علمي له خډيره فقیره د وړي غریب ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغه ډیر نخبه دي، هغه ډیر پوه دي، هغه ډیر بریالي دي، هغه ډیر خوشاله دي، هغه د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظ او هم د دینی لحاظ. موږ کول شو دغه ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه په خپل ژوند کې پریکړه کړې دي او دوی د هغه پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کو چې هغه هم د دوی په شان دي، د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوی کله چې یو انتخاب کو او دوی توانیدلی دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړي چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
عادل صاحب، تاسو خپل هم یو وخت احتساب کړی وو، حق مو غوښته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډیره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ. ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم، هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه له کورنۍ څخه لرم، هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اعتاد او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یوه لاره چاره پیدا کړم چې دغه پر اساس ما وکول شو له خپل کورنۍ ته قناعت ورکم، او هغه بد پیخه چې ممکن پیخه سوی وي د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې، چې پیغه کې د تعلیم څخه د نجونو د محرومیت مسله وه، پیغه کې په بده کې د نجونو ورکولو مسله وه، او دې ته ورته نور مسایل. نن زه خوشحالم چې توانېدلی ما په دې برخه کې موافق او بریالی شم.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ته ورکول کیږي، پایلې به په دغو دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي، او د دوی په نظر یا په حقیقي معنی باندې، دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغوی وتوانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي، او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چکل خپل نازولی لور په ډیر زحمت سره لویو، هغه چکل لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر واچ کې نستی. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه تر اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کومه، آیا هغه هیواد قانون امر نه اخیسته دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډیرې نازولې لورګانې دي، ډیر په زحمت ملویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي، یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څیر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیرویه، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داس چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډیر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانو او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی وي. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغه ناراضه دي، هغوی په تحمیل ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمیر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي، استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څه ډول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو، دا هغه شنه چې باید موږ د انتخاب حق ولرو. کوم ډول خلکو سره باید ژوند وکړو؟ یعنی موږ حق لرو چې په دې هر ډول خلکو سره ژوند وکړو، هر ډول دفتر کې کار وکړو، تعلیم حق باید ولرو، کوم پوهنځی ولولو، کوم پوهنتون ولولو. دا ټول هغه مسایل دي چې موږ پکې د انتخاب حق ولرو، موږ به ډیر آرام، ډیر اسوده او د متمدن انسانانو په سر به موږ ژوند کړی. لګنه پرته موږ به د ډیر وروسته پاتې انسانانو په سر باندې ژوند کړی وي.
ډیره زیاته مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجیبه دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډي وای په ډیرو ځایو کې
چړاون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په کابل کې سپاهي ګمنام منار څو وخت اولی جوړ شو.
در سال 1329 یک منار به نام منار سپاهي ګمنام تصمیم گرفته میشه تا اینجا تاسیس شوه و این منار تاسیس میشه.
د سپاهي ګمنام منار اوس په څه حالت ده او مسول کسان یې په حق لاته وایي؟
وروسته په دې جنگونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و.
نن په همدې حقلا خبرې کوو. په پیل کې د سپاهي ګمنام د منار لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او په آخر کې د مسؤولو کسانو خبرې هم اورو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه وږمه جبارخیل یې درته وړاندې کوم.
کابل کې د سپاهي ګمنام منار ته راغلم. که څه هم دلته د موټرو د تګ راتګ غږ هم دی، خو په هر صورت منار ته چې ګورم تقریبا 10 متره اوږدوالی لري. له خښتو څخه راغېدلی تورې او شنې کاشي هم ښکاري چې پکې کار شوي دي. د دې لپاره چې منار کلک راشي په منځ کې سیخان هم کاریدلي دي او په ګرده بڼه جوړ شوی دی. په پاس سر کې د ګلانو انځورونه هم ښکاري. د دې منار د ساتلو لپاره چار چاپیره پنجرې تو شوي دي. په اوس وخت کې د سپاهي ګمنام خواوشا هغه کسان راټول دي چې دوی دست فروشي کوي دلته. ورزول څو تنه نسخه پوښتو چې د دې منار پاک له څومره پیږي؟
زما نوم میر محمود ده، د کابل اوسیدونکی.
کوم ضرورت وای چې تاسو دلته دغه د سپاهي ګمنام منار ته نږدې هره ورځ ځی راځی دلته کار کوی؟ د دې منار پاک له څومره پیږي؟
دغه منار چې ده تاریخي منار ده چې په کابل مرکز د پلخشی جماعت څنګ کې موقعیت لري او ډېر تاریخي منار ده، تاریخي ځای ده چې مونږ هر ورځ زور ازو د هغه دیدن کوو او دا تاریخي ده او زمونږ د وطن افتخار دي، تاریخي میراث مونږ هر ورځ دغه دیدن ته زو.
اوس راځو د بل ورور ته. تاسو به اول خپل نوم راته وایه.
زمونږ نوم خواجه عبدالغفور ده.
دغه سپاهي ګمنام د تاریخي منار په اکله د نظر څه ده؟
دا خو پخوانی منار ده، زمونږ د اجداد نیکه پاتې ده، تاریخي آثار ده. آیا خود هغه د خښتو جوړ شوی ده؟
نوم یې صدقه ده. سلید لغمان اوسیدونکی یم او پلن په کارتنر کې اوسیږم.
د سپاهي ګمنام د منار په اکله څومره پیږي؟
نو دلته زه خو لګانې خرڅوم، خو په اکله دومره معلومات نه لرم او بیروبار پکې زیات ده. مخلوق زیات راځي او شیخ لین دلته خریداران یې نو جګ منار ده، نو خلکو ته ګوري څه لیکي نو.
که مخکې وختونو ته ور وګرځو نو د میوند جګړه د افغانانو په ګټلو سره پای ته ورسېدله او دغه وخت د جګړې بریاوې تر نن پورې د عامو او خاصو خلکو لخوا په ډېر ویاړ سره یادېږي. افغاني شجاع پیغلې ملالۍ په وروستیو شېبو کې د کامیابۍ بیرغ پورته کړ او ځوانان یې له دښمن سره جګړې ته واچول، په میړانه وجنګېدله او د میوند د جګړې بریا د تاریخ په پاڼو کې په خپل نوم درج کړه. کلونه وروسته افغان حکومت د میوند شهیدانو په نوم د سپاهي ګمنام منار ورغوه. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع په کابل کې د سپاهي ګمنام د منار د تاریخ په اکله وایي.
سپاهي ګمنام اصلا د میوند شهیدانو په یاد جوړ شوی دی. د میوند شهیدان په 1903 کال کې شوي دي په میوند په دښته کې. بیا کله چې مرحوم غلام احمد فرهاد د کابل انتخابي ښاروال وټاکل شو، هغه د نادر پختون جاده د جوړ کړه، د لوی جاده د چمن په لور او د دې جاده په منځ کې دغه مینار جوړ کړه چې ورته سپاهي ګمنام وایي. په دې مینار یوه لوحه لیکلې ده شهیدان پکې یاد شوي.
منارونه نه یوازې د کابل په ښار کې بلکې په ځینو نورو ولایتو کې هم په خورا ښکلا سره د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې رغېدلي دي. دا چې د منار کلمه څه معنا لري دا مو د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه پوښتلي دي. نوموړي د منارونو په هکله مقاله هم لیکلې ده.
منار کلمه اصلا منار له نار نه اخیستل شوی، نار اور ته وایي، منار یعنی د اور جای. منار په سر به چراغ د همیش لپاره د شپې له خوا نه بل و ځلانده به او درخشیده به، وړانګې به چې له د چراغ نه له لرې نه ښکاره کېدې، نو که چا به و چې د شپې سنټر پیدا کړي او مرکز د ښار پیدا کړي ډېر په اسانه سره د منار نه. نو منار له نور یا له نار نه اخیستل شوی، دلته به همیشه رونایی او روشنایی به وله چې دغه روشنایی نه به خلکو ډېر زیات لاره پیدا کولی شو او دا د منار اطراف به همیشه لپاره روشان و. موږ په افغانستان کې ډېر زیات منارونه لرو چې هر یو تاریخي ځانګړی حیثیت لري. هغه قدیمي ترین منارونه د غور منار د منار جام چې له هغې نه وروسته د تیموریانو سلسله راغله په هرات کې غوډي منارونه جوړ کړی دي. همدارقم د افغانستان په ځینو ځایونو کې نور لکه سپایي ګمنام منار ده، نور منار شهدا ده.
د کابل خروالي د مسولینو په وینا د سپایي ګمنام منار په 1990 کال دغه وخت د خروالي لخوا جوړ شو. د کابل خروالي د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی له نورو معلوماتو سره
تاسیس و ساخت و ساز منار سپاهی گمنام فعالیت بوده که از سوی ښاروالی کابل
د سپاهی گمنام منار د کابل ښاروالی لخوا هغه وخت ورغید چې د مسولو کسانو لخوا پریکړه وشوه چې د میوند شهیدانو په نوم دی دلته منار جوړ شي. تر ټولو مهم کار چې په هغه وخت کې وشو همدا د سپاهی گمنام د منار جوړېدل و. د سپاهی گمنام منار د کابل په زړه کې جوړ دی، نو ځکه له هرې خوا څخه خلک راتلی شي او دلته د میوند د جګړې یاد تازه کوي. موږ هڅه کوو چې د دې منار ساتنه وکړو او جوړې وساتو.
د سپاهی گمنام د منار باندې د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی. کله به جشنونه هم دلته منزل کېدل. د کابل اوسیدونکي اجمل لغه وخت نه کیسه کوي چې هلته به د استقلال جشنونه منزل کېدل.
دلته به خلک راتلل، مطلب د خلک اکثره د تفریح دپاره راتلل، د انجوی دپاره راوتل، مطلب صبح پکنیک ته تلل خپل هغه دپاره. اوس نن سبا دې حالات کې څوک ګرځېدی هم نه شي، ویرېږي. او بل خبره داسې ده چې حالات صحیح نه دي، دې د خاطره څوک نه وځي، څوک پکنیک ته هم نه وځي. دا خو د جشن دپاره تلل دي، جشن دپاره تلل دا یو نما وایه لکه هغه د چکر دپاره راتلل، د تفریح دپاره راتلل خلک، دغه منار دپاره دې د خاطر یو یادګار دپاره تلل خلک هلته.
یو شمېر کسان له مسولو کسانو څخه غواړي چې ټولو تاریخي آبدو ته په تېره بیا منارونو ته پام وکړي چې ویجاړ نشي. بل لوري بیا د اطلاعاتو کلتور وزارت مسولین وایي چې د سپاهی ګمنام منار په تیرو جګړو کې وران شوی و، خو د دوی په هلو ځلو چې اړوندې برخې سره یې موضوع شریکه کړه بیرته جوړ شو. په دې هکله زموږ همکارې فرشتې مرسل د افغانستان د تاریخي آبداتو له رئیس عبدالاحد عباسی سره مرکه کړې. په پیل کې یې ورنه پوښتلي چې منارونه په کوم هدف جوړېدل، او په دې هم ورسره غږېدلې چې سپاهی ګمنام منار ولې په دې نوم یادیږي.
پخوا چې منارونه جوړېدل یو د کاروانونو د مسیر د پیدا کولو په خاطر باندې جوړېده، په یو لرې فاصلو کې جوړېده چې کاروان به هماغه منار خواته حرکت کوه، یعنی لارې پیدا کوله. بل منارونه د جماعتونو څنګ کې جوړېده چې د اذان دپاره چې خلک لمانځه ته راوبلي. دریم د یادګاري منارونه دي چې خلکو د یوې حادثې په هکله باندې یو څلی جوړېږي. یو
د سپایي ګمنام منار ولې په دې نوم باندې یادېږي؟
کله چې د میوند د جادې دغه سړک وویستل شو چې غلام محمد فرهاد دغې وخت ښاروال و، نو دوی د دې سړک په منځ کې یو څلی جوړ کړ د سپایي ګمنام په نامه باندې. هغه اساکر چې په جنګونو کې شهید شول او هغوی د هغوی مړي د هغوی کورنیو ته ونه رسېده، یعنی ورک شو یا همالته خاخ شو، یعنی د سپایي ګمنام په نامه باندې دغه څلی جوړ شوی. او وروسته په دې جنګونو کې دغه منار تقریبا 90% تخریب شوی و. تاسو به شاهد هستئ چې د جادی دواړه خواوې د تعمیرونه اکثرا وسوځېدل، زوړ ښار تهدید لاندې و، جنګونه خراب کړ. دا څلی هم د جنګونو په واسطه باندې تخریب شو.
بیا تاسو د یو مسؤول ادارې په صفت د دې منار لپاره څه وکړل؟ څو جیلم جوړ کړ؟ اوسنی حالت یې څه رقم ده؟
دغه منار په 1940 کال کې یوه افغانه ښځه وه، افغانی الاصل جاپانی، هغه کابل ته راغلی وه او دلته د منار یې ولیده. نو د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره یې مشوره وکړله چې هغه غوښتله چې دغه منار خپل شخصي پیسو ذریعه باندې دا بیرته ورغی.
منګه د دې منار ډیزاین وکول د سر نه
کله چې لګره دا وځي کوي چې په کوم تیګو جوړ شوی دا په کوم ساب کو
دا تیګې د غزک تیګو په نامه باندې دیږي چې په خو منګه دلته یو فابریکه درلوده د حجاري او نجاري چې په دغه فابریکه کې دغه ډبرې تولید شوی مستقیما ځکه دغه تیګې د دې د په شکل د مخروطي یا په شکل د مایل پورته شوی تقریبا لس متره د دې ارتفاع
منار چې موږ او تاسو تاریخي آبده ده بدون دې چې مسؤول کسانو باید غو ساتنه وکړي عام خلکو ته څه کول پکار دي تر څو دغه تاریخي میراثونه له لاسه ورنکو مثلا سپایي ګمنام خوښام د اوس دست فروشان دي ډیره ګڼګونه دي خلکو هم ده لکه څنګه چې په امر ته و سیاسي نه کیږي
په دولت یا وزارت اطلاعات فرهنګ په یوازې توپ باندې نشي کولای چې ټول آثار یا تاریخي آبدات خوندي کې حفاظت کې ځکه د تشکیلاتي له لحاظه زمونږ اداره هم د تاریخي آبداتو ریاست هم موږ دومره پرسونل نه لرو چې د هر یو آبدې په سر باندې ودرېږو یا وګرځو موږ سیار ټیم لرو چې ګرځي خو دا باید خلکو همکاري وکړي چې دوی باید دغه تاریخي آثار خپل ملکیت وګڼي تر څو چې موږ وکولی شو خپل هغه پخوانی تاریخ پخوانی ارزښتونه هغه حفظ کړو
دوستانو که څه هم د سپاهی ګمنام خوا او شا د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره زیاته ده خو بیا هم د اسد په 28مه د نظامی مسولینو او عامو خلکو لخوا د هغو سرتیرو په نوم چې په یاد ځای کې شهیدان شوي دي د ګلانو ګېډې ایښودل کیږي په دې هیله چې ټولې تاریخي آبدې بیا ورغول شي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
درس جہاں ورنا تم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا فقیرش میری فقیریم کم چوک پا امیرش میری
I'm so far. چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان چی همیش پا غوگ ناری ده هجران و روان رحمان زکا و دخ پلیار و مخ تزیری ما رحمان زکا دخ پلیار کمی چوک پا امیر ایش میری امیر یما